السلام علیکم د مازیګر شپږ بجې دي د ازادي رادیو دانیم ساته خبری مجله ز رضوان مراد وړاندې کوم. په دې خبرونه کې چې شمشاد زدرانی تخنیکی چارې پر مخ وړي او ری چې د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت وی افغان ځواکونو د پاکستان صدر اعظم یوسف رضا ګیلانی چې پخوانی صدر اعظم زوی له تختونکو ژغورلی دی. په همدې حال کې د افغانستان امنیتي ارګانونه وایي چې په دې عملیاتو کې د حقانی شبکې یوه ډله له منځه وړل شوې ده. په دې اړه او په دې اړه چې د افغانستان د ملي امنیت د عمومي ریاست سرپرست وایي چې په حکومت کې به د جاسوسانو د فعالیت مخه ونیسي. جزئیات په دې نیم ساعت کې اورئ. خو په سر کې له ملالۍ بشیر څخه د افغانستان او نړۍ مهم خبرونه اورو.
لومړی د خبرونو سرچکې. د افغانستان د ملي امنیت شورا هغه راپورونه رد کړل چې وایي د افغان حکومت او حزب اسلامي د پلاوي ترمنځ د سولې خبرې له خنډ سره مخامخ شوي دي. د افغانستان د ملي امنیت شورا وایي چې په د پاکستان د پخواني صدر اعظم یوسف رضا ګیلانی تښتول سوی زوی په پکتیا ولایت کې د تښتونکو له منګولو آزاد کړی او جرمني د هغو پناه غوښتونکو پر درخواستونو کار کوي چې تیر کال دغه هیواد ته تللي وو. بشپړه خبرونه. د افغانستان د ملي امنیت شورا هغه راپورونه رد کړل چې وایي د افغان حکومت او حزب اسلامي د پلاوي ترمنځ د سولې خبرې له خنډ سره مخامخ شوي دي. د دغه شورا ویان تواب غورزن نن په کابل کې یوې خبرې غونډې ته وویل چې دا خبرې د دواړو لورو ترمنځ په ښه توګه دوام لري. ښاغلي غورزنګ وویل چې افغان حکومت او د حزب اسلامي پلاوي پر غوښتنو او نظرونو تفصیلي خبرې کړي دي. د افغانستان د ملي امنیت شورا وایي چې د پاکستان د پخواني صدر اعظم یوسف رضا ګیلانی تښتول سوی زوی په پکتیکا ولایت کې د تښتونکو له منګولو آزاد کړی دی. د دغه شورا ویان تواب غورځنګ نن په کابل کې خبریالانو ته وویل علي حیدر ګیلانی نن سهار په ګیانی ولسوالۍ کې د افغان او امریکایي ځواکونو په پوځي عملیاتو کې راخوشي کړ. د یادولو وړ دی چې د یوسف رضا ګیلانی زوی پوره درې کاله وړاندې د پاکستان له ملتانه تښتول سوی و. د افغانستان او تاجکستان ولسمشرانو نن د ګډې پولې د امنیت او د مجرمینو د انتقال په اړه خبرې وکړې. د ازادي راډیو د تاجکي څانګې د راپور له مخې د تاجکستان ولسمشر له خپل افغان سیال سره په لیدنه کې په سیمه کې د توریزم پر فعالیت اندېښنه څرګنده کړه او ټینګار یې وکړ چې دواړه هیوادونه باید په وړاندې ګډه مبارزه وکړي. په دغه لیدنه کې د دواړو ولسمشرانو د مجرمینو د انتقال په اړه یو تفاهمنامه هم لاسلیک کړه. د افغانستان د ملي امنیت عمومي ریاست سرپرست وایي د هغو جاسوسانو مخه به ونیسي چې په افغان ټولنه کې د پردیو د ګټو لپاره کار کوي. محمد معصوم ستانکزي دا څرګندونې نن د خپلې او د دفاع وزارت د سرپرست د معرفي کېدو په غونډه کې وکړې. ښاغلی ستانکزي وویل چې په افغانستان کې روانه جګړه کورنۍ نه بلکې د پردو د متضاد ګټو جګړه ده. بل لور د حکومت اجرایي رئیس عبدالله عبدالله هم مني چې د نظام په داخل کې ځینې کړۍ په مستقیمه او غیر مستقیمه توګه له وسلوالو مخالفانو څخه ملاتړ کوي. د غور ولایت سمیت چارواکي وایي چې په دولینه ولسوالۍ کې د دېرش محلي او ملي پولیس وسلوالو طالبانو ته تسلیم شوي دي. د دولینه ولسوال احمد حسن دانشیار نن ازادي راډیو ته وویل چې دغه پیښه تېره شپه رامنځته شوې ده چې د ضیا الحق په نوم د محلي پولیس قمندان د خاکی یارک امنیتي پوسته وسلوالو طالبانو ته سپارلې ده. اوس یو څو بهرني خبرونه. جرمني د هغو پناه غوښتونکو پر درخواستونو کار کوي چې تیر کال دغه هیواد ته تللي وو، خو د نویو پناه غوښتونکو شمیر کم سوی دی. د جرمني د کورنیو چارو وزارت پرون وویل چې د 2000 پناه غوښتونکو غوښتنلیکونه یې په اپریل میاشت کې ثبت کړي. د پناه غوښتونکو د درخواستونو شمیر د تیر کال اپریل میاشت په پرتله 125% زیات و، خو په مارچ میاشت کې یوازې 1.6% زیات و. د قرغیزستان چارواکي وایي تیر کال د مشکوکو اسلامي سخت دریځو لخوا د زندان په ماتېدو کې د زندان ګارد لاس درلود. نن په محکمه کې د وینا پر مهال یوه څارنوال ویلي چې د زندان ګارد ته رشوت ورکړل سوی و چې په پایله کې نهه مجرم پیژندل سوي کسان په اکتوبر میاشت کې له زندانه وتښتېدل. د څارنوالانو په وینا مجرم پیژندل سوي له زندانه د تښتېدو پر مهال څلور د زندان ګاردان هم ووژل. له تښتېدلو څخه شپږ وروسته بېرته ونیول سول او درې نور په ډزو کې ووژل سول. چارواکو وروسته ویلي چې دوو بیرته نیول سویو کسانو د زړه د حملې له امله او یو بل د ذهني ټکان له امله خپل ژوند له لاسه ورکړ. پاته درې کسان له زندانه د تیښتې په تور محاکمه کیږي. په دغه قضیه کې دوه تورن کسان له زندانه تښتېدلو ته د پناه ورکولو په تور مجرم پیژندل سوي دي. د امریکا ولسمشرۍ ته د جمهوري غوښتونکي ګوند احتمالي کاندید ډونالد ټرمپ په واشنگتن کې د مې په 12مه د امریکا په سنا کې د جمهوري غوښتونکو د ګوند له مشرانو سره ویني. د سنا د اکثریت مشرانو استازي میچ مکونل ډونالد ټرمپ ته د ملاتړ وړاندیز کړی دی، خو د سنا ویاند پال راین بیا د ټرمپ له ملاتړه ډډه کړې ده. پرون راین ژورنال تایمز ورځپاڼې ته وویل چې د ګوند د یووالي مصنوعي تمثیل ته اړتیا نشته ځکه چې ګوند متحد نه دی. له ټرمپ سره د لانجې څخه د خلاصي لپاره ریان تایمز ورځپاڼې ته ویلي چې که ټرمپ وغواړي دی به په ګوند کې خپله د ویاندۍ دنده پرېږدي. او د جرمني پولیسو ویلي یوه سړي نن د ټرین په یوه تمځای کې څلور کسان په چاړه ووهل. د پولیسو ویاندې میخایلا گروب ویلی لدی قضیه سره په تړاو یو کس نیول سوی او د پیژندنې په اړه کار روان دی. څارنوالانو ویلي حمله کوونکي اسلامي انګیزه درلوده. شاهدان ویلي چې دغه سړی د الله اکبر نارې هم وهلې. د چارواکو په وینا یو کس د ټپونو له کبله وروسته سا ورکړه. د خبرونو پای.
تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو اورئ. په ننګرهار ولایت کې څو شېبې مخکې ځانوژونکې حمله شوې ده. موږ هڅه کوو چې په ننګرهار کې د ازادي راډیو خبریال د دې امنیتي پیښې په اړه وروستي جزئیات له تاسو سره شریک کړي. افغانستان د ملي امنیت شورا وایي د پاکستان د پخواني صدر اعظم یوسف رضا ګیلاني زوی یې د افغانستان په ختیځ کې له تختونکو ژغورلی او دغلته د حقاني شبکې د یوې ډلې پر ضد عملیات هم ترسره کړي دي. په روانه خبری مجله کې اوري چې د افغانستان ولسی جرګې د ایرانی پولیساتونکو لخوا د یو شمېر افغانانو وژنه د بشري حقونو او نړیوالو قوانینو خلاف عمل بللی دی. د ملي امنیت سرپرست وایي په هیڅ صورت کې به جاسوسان ته اجازه ورنه کړي چې فعالیت وکړي.
جاسوسی را نگذارن که به نفع دیگرا علی خود کشور ما در اینجا دهشت افغانی بکنن.
د خوست ولایتي شورا استازو مدني فعالانو او قومي مشرانو د خپلو مدني حرکتونو په دوام یو ځل بیا له افغان حکومت وغوښتل چې د توبتاب پروژې د مسیر د بدلولو په برخه کې د ځینو کړیو تر فشار لاندې رانه شي.
زمنګ نرمخت زمنګ د کمزوري په معنا نه ده، بلکې موږ آماده او تیار یو چې په پراخو لاریونونو لاس پورې کړو، خو صرف او صرف د جلال اتماب ولسمشر او اجرایه رئیس پریکنده دریست منتظر یو.
په عراق کې د سیاسي بحران په اړه هم وروستی رپورټ اورئ. ازادي راډیو په اف ام سل اشاریه 15 په کابل او د افغانستان په ټولو لوی ښارونو کې د سهار لونه د ماښام تر اوو بجو پورې په واضح ډول اوریدل شي. لکه څرنګه مو چې د خبرونې په پیل کې واوریدل، ریپورټونه وایي چې په ننګرهار کې ځانوژونکې حمله شوې ده. دا چې د حمله چیرته شوې او تلفات یې څومره دي په دې اړه هڅه کوو چې په سیمه کې په جلال آباد کې د ازادي راډیو له خبریال سره تماس ټینګ کړو او وروستی حال در سره شریک کړو. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت وایي چې افغان ځواکونو د پاکستان د صدر پخواني صدر اعظم یوسف رضا ګیلاني زوی له تختونکو ژغورلی دی. افغان امنیتي چارواکي هم وایي چې دوی د افغانستان په ختیځ کې د پخواني صدر اعظم یوسف رضا ګیلاني زوی له اختطاف کوونکو ژغورلی او دغلته د حقاني شبکې د یوې ډلې پر ضد عملیات کړي دي. په دې اړه یوسف خان زدران رپورټ لري.
افغان حکومت وایي چې د پکتیکا ولایت په ګیان ولسوالۍ کې د پاکستان د پخواني صدر اعظم یوسف رضا ګیلاني زوی په هغو عملیاتو کې رخلاص کړی چې د القاعدې پر ضد پلان شوی وو. د ملي امنیت د شورا ویان تواب غورزنګ د سه شنبې په ورځ په کابل کې خبریالانو ته وویل چې علي حیدر ګیلاني د ګډو عملیاتو په نتیجه کې چې مشري یې افغان ځانګړو ځواکونو کوله، د نیونکو له منګلو آزاد کړی دی.
د پکتیکا ولایت په ګیان ولسوالۍ د افغانستان د ځانګړو ځواکونو په مشرۍ د القاعده شبکې یوه ډله یا یوه هسته له منځه لاړله، او د دې عملیاتو په ترڅ کې د پاکستان د پخواني لومړی وزیر خبري سید یوسف رضا ګیلانی زوی علي حیدر ګیلانی هم آزاد شو.
ښاغلی غورزنګ د ګیلانی د روغتیا په اړه ډاډ ورکوي، وایي چې هغه به پاکستان ته د ډیپلوماټیکو لارو وسپاري. د پاکستان د پخواني صدر اعظم یوسف رضا ګیلانی زوی علي حیدر ګیلانی پوره درې کاله وړاندې د پاکستان د ملتان ښار د خورم ټاون له سیمې هغه وخت نامعلومو کسانو تښتولی وو چې د پیپلز ډلې لپاره په انتخاباتي کمپاین لګیا وو. په افغانستان کې د ناټو قاطع ماموریت هم د یوې اعلامیې په خپرولو سره د علي حیدر ګیلانی خوشي کېدل تایید کړي دي. بل خوا د افغانستان دفاع وزارت وایي چې دا عملیات د دوی د عملیاتو یوه برخه وه چې پکې د القاعدې اړوند ځینې کسان هم نیولی دي. د دفاع وزارت ویان دولت وزیري وایي په دې اړه پلټنې کوي چې د القاعدې دا ډله د کوم وخت راهیسې په هغه سیمه کې استوګنه وه.
زمونږ دوستامونو هلته عملیات وکړ. د ښاغلي سید یوسف رضا ګیلانی زوی چې بندي وو هلته د القاعدې د ډلې لخوا نه هغه ژوندی روغ رمټ د هغوی د منګولو څخه خلاص شو. په دې عملیاتو کې د دښمن څلور تنه وژل شوي دي او څو تنه اسیر هم نیولي دي او څو تنه ټپیان هم دي.
افغان حکومت د حمل میاشتې راهیسې په ټول هیواد کې د شفق په نوم عملیات پیل کړي او وروسته یې دا لاسته راوړنه بیا د ځواکونو د بشر دوستانه هڅو یوه بیلګه بولي. د چارو کارپوهان وایي که د پولې هغې غاړې ته هم د تورستي ډلو په وړاندې ورته عملیات وشي، لرې نه ده چې دواړه هیوادونه به مطلوبه ډېرې ګټې ترلاسه کړي. څېړونکي نظم ګل ازادي راډیو ته وویل چې له دې لاسته راوړنې باید پاکستان حکومت ډېر څه زده کړي او د ښه او بد تورست توپیر باید د تل لپاره له ذهنه وباسي.
دا یوسف خان زدران په ریپورت کې مو اوریدل چې افغان امنیتي ارګانونه وایي چې په پکتیا ولایت کې د القاعده شبکې د یوې ډلې پر ضد عملیات کړي دي او دغلته د دې عملیاتو پر مهال د پاکستان د پخواني صدر اعظم سید یوسف رضا ګیلانی زوی چې له کلونو راهیسې تښتول شوی و او د تښتونکو په منګولو کې هم خوشې کړی دی. لکه څنګه مو چې د خبرونې په دوام کې اوریدل، په ننګرهار کې نن ځان وژونکي حمله شوې ده. دا چې دا حمله چیرته شوې او تلفات یې څه دي، همدا شېبه له جلال آباد زموږ همکار شاه محمود شینواری د تلیفون په لیکه کې دی. شینواری صاحب، خبرونې ته په خیر راغلی، که ووایه چې حمله چیرته شوې ده.
ډېر زیاته مننه. نن شاوخوا 5:30 بجې د نازیانو په ولسوالۍ کې، همدې ولسوالۍ کې د پاڅونکو د مشر دهقان کور مخ سره د موټر بم چاودنه شوې ده. دغه معلومات د ننګرهار والي ویان عطاالله خوګیاني شریک کړو. د هغه په خبره باندې چې په دغه پیښه کې مرجوب لاغوښتي ده، خو کره شمېرې لا تر اوسه پورې نه ده معلومه.
داسې معلوم هم نه ده شینواری صاحب چې د حملې مسؤلیت چا اخیستی دی او دا حمله په څه وخت کې شوی، آیا کومه غونډه وه هلته د پاڅون کوونکو لخوا، که څنګه؟
تر اوسه پورې کومې وسله والې ډلې د دې پېښې مسؤلیت هم په غاړه نه دی اخیستی. ولې په نازیان ولسوالۍ کې په سیمه کې چې دغه پېښه کېږي، دلته د داعش وسله والې تهدید زیات دی او دغه پاڅون کوونکي دغه د دهقان کور مخسرونه موټر بم ځان وژونکی برید شوی دی. دغه پاڅون کوونکي هم د داعش په خلاف باندې راپورته شوي دي. نو داسې ویل کېږي چې دغه پېښه د داعش وسله والو لخوا نه شوي وي او په دغه ساحه کې د پاڅون کوونکو تګ راتګ ډېر زیات و. د دوی د قرارګاه په ډول به دغه ځای نه استفاده کېدله او پاڅون کوونکي به ورته تګ راتګ کوو. خو د مرجوب شمېر لا تر اوسه نه ده معلومه چې څو کسات کې وژل شوي او ژوبل دي، ځکه د ولایتي ادارې په وینا باندې دوی اوس پلټنې روانې دي چې وروسته به څرګنده شي چې په دې کې څومره تلفات اوښتي.
ډېر زیاته مننه دوستانو. شاه محمود شینواری او چې د ننګرهار په نازیانو ولسوالۍ کې د نن مازدیګر د ځان وژونکي حملې په اړه درسره وروستي معلومات شریکول. دا حمله د پاڅون کوونکو د یو مشر د کور مخته شوې ده او تر اوسه پورې د دې حملې د قربانیانو یا تلفاتو دقیق شمېر نه دی معلوم. ازادي راډیو د بې طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمه ییزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده. د ملي امنیت د عمومي ریاست سرپرستوي په حکومت کې به د جاسوسانو د فعالیت مخه ونیسي. د دې ریاست سرپرست معصوم ستانکزي د ششنبې پر ورځ ویل دا جاسوسان په هیواد کې دننه دي خو خدمت د پردیو کوي. په عین وخت کې اجرایي ریاست د دفاع د وزارت او د ملي امنیت د عمومي ریاست د سرپرستانو د معرفي کولو په مراسمو کې ویل چې هغه کسان چې د افغانستان سقوط غواړي هیلې به له خاورو سره خاورې شي. رپورټ له خان محمد سینس خاورو.
د افغانستان د ملي امنیت د عمومي ریاست سرپرست معصوم ستانکزی وایي چې په هیواد کې به هغو کسانو ته اجازه ور نه کړي چې د هیواد په زیان او د پردیو په ګټه کار کوي. ښاغلی ستانکزی دا خبرې د سه شنبې په ورځ د ملي امنیت عمومي ریاست ته د ده او د دفاع وزارت ته د سرپرست عبدالله خان حبیبي د معرفي کولو په مراسمو کې وکړې. ستانکزی وویل په هیواد کې روانه جګړه کورنۍ جګړه نه ده، بلکې د پردیو د ګټو لپاره پر مخ وړل کیږي.
ملي امنیت یو جاسوس هم نه پرېږدي چې په هیواد کې دننه د پردیو د ګټو لپاره ویره واچوي، ورانکاري وکړي، ذهنونه ګډوډ کړي او په خلکو کې بې اتفاقي واچوي. ملي امنیت به د دې مخه ونیسي.
په خوا تر دې هم په هیواد او حتی په نظام کې دننه د جاسوسانو په شتون یو لړ اندېښنې راپورته شوې وې. پخوانی جهادي مشر او د حراست او ثبات د شورا غړي عبدالرب رسول سیاف او پخې حکومتوالۍ کې د جمهور رئیس فوق العاده استازي احمد ضیا مسعود هم ویلي چې په نظام کې د ننه ځینې جاسوسان د پنځم ستون په بڼه ځای پر ځای شوي او حکومت د دغه جاسوسان ونیسي او جزا دې ورکړي. په ورته وخت کې د افغان حکومت اجرایي رئیس عبدالله عبدالله چې د یادو سرپرستانو د معرفي کولو په مراسمو کې حاضر و وویل چې د افغانستان دښمنان د ملي یووالي د حکومت د سقوط په تمه و، خو دا هیلې ناهیلې شوې.
آرزوی دښمنای افغانستان سقوط دولت بود و
د افغانستان د خلکو د دښمنانو هیله د دولت سقوط و. دوی ته پروګرام جوړ کړی و او ملاتړی یې هم د خوب لیده، خو د خدای په فضل له هیواد څخه دفاع وسوه.
همدارنګه د دفاع د وزارت سرپرست عبدالله خان حبیبي وویل هر څوک چې د افغان ځواکونو په جامه کې د وسلوال پوز پر ضد وي هغه د افغانانو دښمن دی.
صلح دوامدار و با عزت برای ما اصل است، لیکن
دوامدار او با عزت صلح ما ته یو اصل دی، خو هغه کسان چې زموږ بې دفاع خلک شهیدانوي، هیواد ویجاړوي او په مجموع کې هغه ټول کسان چې په هر نوم او هر جامه کې له موږ سره جنگ کوي زموږ دښمنان دي.
په خاطر دې اجرایي رئیس د کابینې په یوې غونډه کې ویلي و چې په حکومت کې دننه ځینې کسان شته چې په مستقیم او غیر مستقیم ډول د وسلوالو مخالفینو ملاتړ کوي. کارپوهان وایي په نظام کې دننه د پردیو جاسوسانو موجودیت خطرناکه او د اندېښنې وړ مسئله ده. دوی وایي که حکومت د دې جاسوسانو ورکولو ته تدابیر ونه نیسي دا جاسوسان به نظام له ستونزو سره مخ کړي.
د ازادي راډیو خبری مجله اوري.
تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو اوري. ازادي راډیو په انټرنیټ کې د ازادي راډیو پر ویبپاڼ ازادي راډیو ډاٹ کام هم په مستقیم ډول اوریدلی شئ. ولسی جرګې د ایراني پولیسو ساتو لخوا د یو شمیر افغانانو وژنه د بشري حقونو نړیوالو قوانینو خلاف کار وبل او له حکومت یې د دې قضیې د څېړنې غوښتنه وکړه. د دې جرګې اداري پلاوي د سه شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې افغانان د بېلابېلو دلایلو له کبله لکه بېوزلي او بېکاري له د هیواد پرېښودلو ته اړ شوي دي. په همدې حال کې یو شمېر حقوقي کارپوهان وایي چې افغان حکومت مکلفیت لري څو د خپلو وګړو د حقوقو د تأمین لپاره له قانوني لارو له ایران سره خبرې وکړي. قسیم سولمل او د موضوع جزئیات.
د ولسی جرګې اداري پلاوی وایي د ایراني سرحدي ځواکونو لخوا د دغه هیواد پر پوله د افغانانو وژل د دوی لپاره د اندېښنې وړ ده او حکومت باید په جدیت سره وڅېړي. د ولسی جرګې منشي عبدالروف نامی د سه شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې ګاونډي ملکونه باید دې ټکي ته جدي پام وکړي چې تپل سوې جګړه له دغه هیواده د غیر قانوني کډوالیو د زیاتېدو دلیل دی. دا چې کډوال د فشار په نتیجه کې یو بل هیواد ته کډوال کیږي دوی په یو عادي حالت کې نه دي چې وکړی سي له قانوني لارو پریکړه وکړي. دغه حالت هغوی مجبوروي چې یو امن ځای ته پناه وروړي او هغه هیواد بیا د نړیوال قانون له مخې هیڅکله دا حق نه لري چې په اړه یې وروستۍ پریکړه وکړي او هغوی هدف وګرځوي. دا د ټولو نړیوالو او انساني حقوقو خلاف کار دی. خامه پرست د ایراني رسنیو په حواله لیکي چې د شنبه ورسته دغه هیواد سرحدي ځواکونو د غیر قانوني افغانانو پر موټر ډزې کړي، 15 تنه وژلي او 13 نور یې ټپیان کړي دي. له دې وړاندې په وار وار یو شمېر افغانان د ایران له پولې د تیرېدو پر مهال د ایراني ځواکونو لخوا وژل سوي او یو شمېر هم ظاهراً د مخدره موادو د قاچاق په جرم اعدام سوي هم دي. په همدې حال کې د حقوقي چارو کارپوه عبدالکبیر رنجبر ازادي راډیو ته وویل چې د ایراني پولیسو ساتونکو دا کار د ملګرو ملتونو له منشورونو څخه خلاف دی. دی وایي افغان حکومت باید په جدیت سره دا موضوع وڅېړي.
خو دا اول او اخر وال نه دی، باید مذاکرات وشي، باید پروتوکولونه امضا شي، قراردادونه امضا شي چې کله دغه سي پی کیږي نو سره کوم عکس العمل باید متقابل ملک باید وخی. اوس هم زه په دولت د افغانستان دا غږ کوم چې دوی باید په دې قسمت کې باید جدي اقدامات وکړي.
و موږ غوښتل په دې اړه د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت نظر واخلو، خو له پرله پسې تماسونو سره سره د دغه وزارت مسؤلین خبرو کولو ته حاضر نسول. د حقوقي چارو کارپوه عبدالکبیر رنجبر وایي افغان حکومت مجبور دی چې د خپلو وګړو د حقونو ملاتړ وکړي او د ایران په وړاندې چوپتیا د منلو وړ نه ده. نوموړی وایي دا کار نه باید د ایران د سفیر په احضارولو خلاصه سي، بلکې باید له جدیته کار واخیستل سي.
د سه شنبې پر ورځ د خوست ولایتي شورا استازیو، مدني فعالانو او قومي مشرانو د خپلو مدني حرکتونو په دوام یو ځل بیا له حکومت وغوښتل چې د توتا پروژې د مسیر د بدلولو په برخه کې د ځینو کړیو تر فشار لاندې رانشي. دوی ګواښو کړ کچېرې خوست ته د غځېدونکي برېښنا مسیر بدل شي نو خوستوال به دا ډول پرېکړه قبوله نه کړي، په پراخو لاریونونو لاس پورې کړي او د ارګ مخته به خیمې وهي. نجیب الله الوخیل په رپورټ لري.
د خوست د ولایتي شورا استازي د بیلابیلو ټولنیزو سازمانونو او شوراګانو غړي او قومي مشران وایي که چیرې د توتا پروژې د مسیر د بدلولو پریکړه وشي نو خوستیان به د ارګ مخې ته خیمې ووهي، په لویو لاریونونو به لاس پورې کړي، لارې به بندې کړي او په هیڅ ډول به دا پریکړه قبول نه کړي. دوی چې د سه شنبه په ورځ د خوست د ولایتي شورا په ودانۍ کې رسنیو سره په یوه خبري ناسته کې خبرې کولې، زیاتوله د دوی په دریځ کې نرمښت د ولسونو د کمزورۍ په معنا نه ده، بلکې دوی د ملي یووالي د حکومت د دواړو مشرانو پریکنده تصمیم ته په تمه دي تر څو سونه د هغې پرانا کې په خپل خبرګون فکر وکړي. د خوست د ولایتي شورا رئیس عبدالولي واهیزي په ډاګه وویل چې د خوست ولسونه د برېښنا د مسیر بدلولو ته تیار نه دي.
کوم مسیر چې د ټوټاپ د پروژې د پاره ټاکل شوی ده او هغه د سالنګ له لارې څخه پروان او کاپیسا او کابل او بالاخره لوګر پکتیا او خوست ته د برېښنا انتقال ده، په همدغه باندې باید برېښنا انتقال شي او په هیڅ صورت د خوست ولسونه دې ته آماده نه دي چې د دې سیاسي ټیکدارانو د دې قومي ټیکدارانو غوښتنې په ځان باندې ومني او د برېښنا دغه مسیر ته تغییر ورکړي.
د خوست ولایتي شورا رئیس د توتاب د پروژې په اړه زیاته کړه د حکومت په دننه او بهر کې یو شمېر کړی باید د حیاتي پروژې ته سیاسي او قومي رنګ ورنه کړي. د دې خوستوالو دریځ داسې وخود:
موږ یو ځل بیا په مرکزي حکومت باندې غږ کوو چې زموږ نرمښت زموږ د کمزورۍ په معنا نه ده، بلکې موږ آماده او تیار یو چې په پراخو لاریونونو لاس پورې کړو، خو صرف او صرف په دې برخه کې د مرکزي حکومت په خاصه توګه د جلالت مآب ولسمشر او اجرایه رئیس پریکنده دریسته منتظر یو.
د خوست د ولایتي شورا غړی قیمت خان منګل وایي چې د دې مهمې مسلې تر سپینوي پورې به دوی خپل مدني حرکتونه روان وساتي، لارې به بندې کړي او د ولایتي شورا دروازه به وتړي.
کله چې موږ ته د کابل څخه برېښنا را نشي تر هغه وخته پورې به موږ خپل مظاهره ته دوام ورکوو، په زمن کې به د ولایتي شورا دفتر تړو او موږ به ریاست جمهوری مخکې خیمې درو چې موږ ته خپل حقوق راکړل شي.
مدني فعال یعقوب جان ستوري وایي کچېرې افغان حکومت په دې اړه د ځینو کړیو فشارونو ته غاړه کېږدي نو د لوی پکتیا ولسونه به په هیڅ صورت دا ورسره ونه مني.
کچېرې افغان دولت ځینو کړیو له لوري تر فشار لاندې ونیول شي او د برېښنا د مسیر بدلون ته غاړه کېږدي نو خوستي ولسونه او د لوی پکتیا ولسونه به په هیڅ قیمت دا ورسره ونه مني. مدني تظاهرات به وکړي، لارې به بندې کړي او د ارګ مخې ته به خیمې ودروي.
د یادونې وړ ده د افغانستان جمهور رئیس اشرف غني هم د دوشنبه ورځې په ماښام په یوې تلویزیوني وینا کې وویل چې حکومت د هیواد د ټولو ولایتونو متوازن پرمختیا ته ژمن دی.
و امریدل چې د سه شنبه پر ورځ د خوست د ولایتي شورا استازو، مدني فعالانو او قومي مشرانو د خپلو مدني حرکتونو په دوام یو ځل بیا له افغان حکومت وغوښتل چې د توتا پروژې د مسیر د بدلولو په برخه کې د ځینو کړیو تر فشار لاندې رانشي. جرمنی د افغانستان په څلورو ولایتونو کې د 3.5 میلیونه یورو په لګښت د څښاک د پاکو اوبو پروژې پیل کوي. اجمل تورمان او د موضوع جزئیات.
د دغه تفاهم لیک په لاسلیکولو سره به خلکو ته د اوبو رسولو پروګرام پیل او په کابل، کندوز، بلخ او بدخشان کې به د ښار جوړونې او اوبو او برېښنا وزارتونو د چاپیریال ساتنې ادارې او د اوبو رسولو او کانالیزیشن د ادارې په همغږۍ سره پیل شي. په افغانستان کې د جرمني د اوبو رسولو د پروګرامونو رئیس کوفته د افغانستان د اقتصاد له وزیر سره د څښاک د پاکو اوبو د پروګرامونو د پلي کولو د دریم پړاو تفاهم لیک د لاستیک پر مهال وویل د څښاک پاکې اوبه د افغانستان د اقتصاد په وده کې مهم رول لري.
هغه تړون چې نن موږ لاسلیک کوو د یو کال لپاره دی، خو لکه څنګه چې مو وویل د افغانستان او جرمني ترمنځ یو تفاهم لیک دی چې له مخې اوبو ته مهم لومړیتوب ورکول سوی، نو څرګنده ده چې موږ لاقل یو کال نور هم هم دې کار ته دوام ورکوو. د اوبو او برېښنا په شان بنسټیز پروګرامونه له نړیوالو سره په نړیوالو همکارۍ کې په لومړیتوب کې دي.
نوموړي دغه شان ټینګار وکړ چې د اوبو رسولو دا پروګرام د افغانستان په ولایتونو کې هم د بنسټونو همغږۍ ته اړتیا لري. د جرمني لخوا په افغانستان کې د اوبو رسولو پروګرام په 2004 زیږدیز کال کې پیل شو چې د 2018 کال تر وروستیو پورې به بشپړ شي. د افغانستان د اقتصاد وزارت د معلوماتو له مخې دغه پروګرام پخوانی دوه پړاوونه په کابل، هرات، کندز، بغلان، بدخشان او تخار ولایتونو کې پلي شوي دي. په کندز ولایت کې له 2008 کال نه تر 2019 کال پورې شاوخوا 8000 کورنۍ او په کابل کې له 2019 کال نه تر 2019 کال پورې شاوخوا 10000 کورنۍ د دغه پروګرام له لارې د څښاک پاک اوبو برخمنې شوې دي. دغه شان د جرمني لخوا د اوبو رسولو د پروګرام له لارې په هرات ولایت کې 3000 د څښاک د پاکو اوبو نلونه او د اوبو میترونه د خلکو کورونو ته غځېدلي او نصب شوي دي. او دغه شان په کندز، هرات او بلخ کې د اوبو د ضایعاتو د مخنیوي په هدف شپږ لوی دستګاګانې ګټې اخیستنې ته سپارل شوي دي. د افغانستان د اقتصاد وزیر عبدالستار مراد د دغه تفاهم لیک د لاسلیک پر مهال د افغانستان له بېلابېلو سکتورونو سره د جرمني د مرستو په موثریت او رول په ځانګړي ډول د اوبو رسولو د پروګرام په برخه کې ټینګار وکړ. ویل چې په ولایتونو کې د اوبو رسولو دغه پروګرام ډېر بریالی دی. مراد دغه 15.2 میلیون یورو د لګښت په اړه وویل:
این مساعدت در 4 بخش کلیدی به مصرف میرسد.
دغه مرسته په څلور کلیدی برخو کې لګیږي. د اوبو د سکتور په برخه کې، د پلان گزارې په برخه کې، د شاري اوبو رسولو د مدیریت ته پیوړی کولو په برخه کې، او د اوبو د کیفیت د لوړولو د مدیریت په برخه کې. چې له دغه څلور برخو څخه دوهمه برخه د آلمانی سلاکارانو لخوا پلی کیږي.
د اقتصاد وزارت د معلوماتو له مخې جرمني په پام کې لري چې په ټولیز ډول 204 میلیون یورو د اوبو د سکتور په برخه کې ولګوي.
اروپای اتحاد وایي د ترکانو لپاره د ویزې د لري کولو مسأله به مخ ته یوسي. دا یو له هغو امتیازاتو ده چې په اروپا کې د کډوالو د بحران په هواري کې د مرستې په خاطر انقرې ته ورکول کیږي، خو په اروپا کې له دې مسألې سره مخالفت هم زیات شوی. نوري اسنوري په ریپورت لري.
اروپایي اتحادیه وایي د ترکیې د ولسمشر له څرګندونو سره سره به ترکانو ته اجازه ورکړي چې د دې اتحادیې غړو هیوادونو ته له ویزې پرته سفر وکړي. رجب طیب اردوغان ویلي چې د ترور ضد قوانینو کې به بدلون رانولي. د اسوشیټ پرس خبري اژانس راپور له مخې د دې لپاره چې ترکیه له ویزې معاف شي باید ترورست او د ترورستي اقدام تعریف محدود او مشخص کړي. دغه اتحادیه اندېښنه لري چې په دې هیواد کې سیاسي مخالفان او هغه خبریالان چې پر حکومت انتقاد کوي په نښه کیږي. د اروپایي کمیسیون ویان الکساندر وینټرسټن د سیشن بی پورې زویل چې د ترکیه حکومت له موږ سره ژمنه کړې او له هغه سره به کار ته دوام ورکړو. دغه کمیسیون د انقرې لخوا په دې اړه چې د ویزې په اړه خبرې پای ته رسېدلې کوم رسمي مکتوب نه دی ترلاسه کړی. د اروپا پارلمان بیا ویلي تر هغو چې انقره د تروریزم ضد قوانین تعدیل نه کړي ترکانو ته به له ویزې پرته د سفر کولو پر وړاندیز غور ونه کړي.
تاسو واوریدل چې د ترکیه او د اروپای ټولنې ترمنځ د ترکیه لپاره د ویزې په سانتیاو کې یو لړ اختلافات پیدا شوې دي. داسې ښکاري چې په عراق کې بیا ځوان او بانفوزه شیعه مشر چې څو کلونه له سیاست لرې دی بیا په دې ډګر کې څرګندېدل غواړي. د اسوشیټ پریس خبري اسان د رپورټ پر بنسټ د مقتدا صدر د ملاتړ لخوا د عراق د پارلمان د ودانۍ اشغال د ځواک د څرګندولو یو اقدام و. اجمل اند او په دې اړه جزئیات.
پایرا کې ځوان با نفوذ شیعه ملا مقتدا صدر د دې هیواد په سیاست کې وار بیا را څرګند شوه. نوموړی په تیرې ولسیزه کې کله د عراق په سیاسي چارو کې ښکیل او کله هم ترې وتلی و. د اسوشیټیټ پریس خبري اژانس وایي مقتدا صدر په 2003 میلادي کال کې امریکایي ځواکونو سره د جګړې له کبله شهرت وموند. د روان کال د اپریل د میاشتې په 13 نیټه د مقتدا صدر پلویان د سیاسي اصلاحاتو د غوښتنې لپاره د پایتخت بغداد زرغونې سیمې ته چې په کلکو امنیتي تدابیرو کې ساتل کېږي ننوتل. دا د هیواد د پارلمان ودانۍ ونیوله او د پیخي په عراق کې د پیاوړو سیاسي ډلو ترمنځ موجود سخت خندونه په ډاګه کړل. په داسې حال کې چې شیعه ملا مقتدا صدر د بغداد په مرکزی سیمو کې خپل ځواک سرګن کړ، د نوموړي د ملاتړ مرکز چې ځواک ورکوي د بغداد په ختیځه څنډه کې د صدر خار دی. د صدر خار چې په 2003 میلادي کال کې د نوموړي د کورنۍ په ویاړ ونومول شو ډېر استوګنې شیعه مسلمانان دي. دا اسوشیټیټ پریس خبري اژانس وایي د مقتدا صدر ځواک نه یوازې د نوموړي په سیاسي کړنلارو کې پټ دی بلکې د ده په نسب پورې هم اړه لري. مقتدا صدر د عراق په یوې مشهوري مذهبي کورنۍ کې زیږیدلی او کاکا یې آیت الله محمد باقر الصدر په 1980 میلادي کال کې د صدام حسین د رژیم لخوا اعدام شو. د مقتدا صدر پلار محمد صادق الصدر په 1999 میلادي کال کې له خپلو دوو زامنو سره د نجف په ښار کې ووژل شو. له 2003 میلادي کال څخه تر 2011 میلادي کال پورې په مقتدا صدر پورې تړلو د مهدي لخکر په نوم ملي شو د صدر په خار کې له امریکایي ځواکونو سره څو جګړې وکړي. د دوی تر ټولو مهمه جګړه په 2004 میلادي کال کې وچی د نجف په خار کې له امریکایي ځواکونو سره د وی وګدي مودې لپاره وغځوله. په 2011 میلادي کال کې چې امریکایان له عراق څخه ووتل مقتدا صدر له تخنیکي پلوه خپلې ملیشیا ړنګې کړې، خو کله چې په 2014 میلادي کال کې د عراق دویم لوی ښار موصل د اسلامي دولت وسلوالې ډلې ونیو مقتدا صدر د سولې د لیواګانو په نوم خپلې ملیشیا بیرته راټولې کړې.
د عراق د روان سیاسي بحران په اړه مو د اجمل اند رپورټ واورېد. دوستانو، وروستۍ خبري مجله درته فرشته نگاه وړاندې کوي.
تشکر رضوان مراد، خسته نباشید. صدای ما را از رادیو آزادی روی موج متوسط 12.96 و 100.5 FM میشنوید. چشونیم شام به وقت کابل شد. مقامات افغان میگویند در نتیجه عملیات مشترک نیروهای آمریکایی و افغان در پکتیکا، بر علاوه این که یک گروه شبکه القاعده سرکوب شده، به سر ربوده شده صدر اعظم پیشین پاکستان نیز پیدا شده است. پلیس جرگه افغانستان میگوید کشته شدن افغانها سوی نظامیان ایرانی باید پیگیری شود. جزئیات این موضوعات را در جریان مجله خبری به میزبانی من فرشته نگاه خواهید شنید. گزارش های دیگر هم داریم، اما پیش از نشری همه همکارم زرغون منگل خبرهای افغانستان و جهان را پیشکش میکند.
رؤسای جمهور افغانستان و تاجکستان روی تامین امنیت مرز مشترک توافق کردند. پسر ربوده شده صدر اعظم سابق پاکستان در جنوب افغانستان نجات یافته است و قرار است بارک اوباما رئیس جمهور آمریکا به زودی از هیروشیما تا دیدار تاریخی داشته باشد. رؤسای جمهور افغانستان و تاجکستان روی تامین امنیت مرز مشترک میان دو کشور و انتقال مجرمین صحبت کردند. بر اساس گزارش بخش تاجیکی رادیو آزادی، امام علی رحمان رئیس جمهور تاجکستان در دیدار با رئیس جمهور اشرف غنی گفت که از حضور تروریسم در منطقه نگران است و باید هر دو کشور در این خصوص مشترکاً مبارزه کنند. در این دیدار یک تفاهم‌نامه در پیوند به انتقال مجرمین نیز میان رؤسای جمهور افغانستان و تاجکستان امضا شد. آقای غنی در پوانتون ملی تاجکستان هم سخنرانی داشت. شورای امنیت ملی افغانستان میگوید که پسر یوسف رضا گیلانی، صدر اعظم سابق پاکستان که قبلا ربوده شده بود، در افغانستان آزاد شده است. تواب خورسنگ، سخنگوی این شورا، امروز در نشست در خبری در کابل گفت که علی ایدر گیلانی، پسر سید رضا گیلانی، دیروز در ولسوالی گیان پکتیکا آزاد شد.
در یک عملیات مشترک به رهبری نیروهای خاص افغانستان با شرکای بین المللی، یک گروه شبکه القاعده از بین رفت و در نتیجه این عملیات پسر صدر اعظم سابق پاکستان که سوی شبکه القاعده اختطاف شده بود آزاد شد.
پسر یوسف رضا گیلانی 3 سال پیش از منطقه ملتان پاکستان ربوده شده بود. شورای امنیت ملی افغانستان گزارش‌های را رد می‌کند که گویا گفتگوهای سال میان حکومت افغانستان و هیئت حزب اسلامی و رهبری گلبدین حکمتیار با بن‌بست مواجه شده است. تواب خورسنگ، سخنگوی این شورا، امروز در صحبت با خبرنگاران در کابل گفت که این گفتگوها بسیار خوب میان هر دو طرف جریان دارد و حکومت افغانستان و هیئت حزب اسلامی روی خواسته‌ها و نظریاتشان به گونه مفصل بحث کرده‌اند. سرپرست ریاست عمومی امنیت ملی افغانستان میگوید که جلب آن هده از جاسوسان را خواهند گرفت که در افغانستان به نفع بیگانه ها فعالیت دارند. محمد معصوم ستانکزی این موضوع را امروز در نشست در کابل ابراز داشت. از سوی دیگر، عبدالله عبدالله رئیس اجرایی حکومت افغانستان هم میپذیرد که در داخل نظام برخی حلقات به گونه مستقیم و غیر مستقیم از مخالفین مسلح حمایت میکنند. پلیس جرمنی میگوید یک نفر امروز در یک استیشن ریل 4 نفر را با چاقو مورد حمله قرار داده و 1 تن را کشت. این حادثه در استیشن ترین گرافینگ در 30 کیلومتری مونشن حوالی ساعت 5 صبح رخ داد. توماس دی میزیر، وزیر داخلی آلمان، امروز در برلین به خبرنگاران گفت:
وی میگوید این یک حمله وحشتبار و بزدلانه توسط چاقو بود که در آن یک نفر کشته شد. به همین سبب با خانواده قربانی اظهار غمشریکی و با خانواده های زخمی ها ابراز همدردی می کنم و صحت کامل برای آنها آرزو دارم. انگیزه این عمل هنوز به طور قطعی معلوم نشده است. شمار از شاهدان عینی می گویند این مرد قبل از حمله الله و اکبر نعره زده بود. قرار است باراک اوباما رئیس جمهور آمریکا در سفرش به آسیا در پایان این ماه دیدار تاریخی از هیروشیما داشته باشد. قصر سفید در اعلامیه گفته است رئیس جمهور اوباما همراه با شینزو آبه صدراعظم ژاپن از هیروشیما دیدن خواهد کرد. اوباما در این سفرش از 21 تا 28 ماه می به آسیا از ویتنام و ژاپن دیدن می کند. در اعلامیه قصر سفید آمده است که دیدار اوباما از هیروشیما نشان دهنده ادامه تعهد وی به صلح و ثبات یک جهان بدون سلاح هسته‌ای است. قرار است اوباما و صدراعظم ژاپن همچنان روی همکاری های اقتصادی، مسائل امنیتی و شماره از چالش های جهانی صحبت کنند. اوباما در این سفرش به ژاپن در اجلاس G7 یا 7 کشور صنعتی جهان نیز شرکت می کند که این آخرین شرکت وی در چنین جلسه به حیث رئیس جمهور آمریکا می باشد. دونالد ترامپ نامزد احتمالی حزب جمهوری خواه برای انتخابات ریاست جمهوری آمریکا امروز در واشنگتن با رهبران این حزب در کنگره ملاقات می کند. در حالی که سناتور میچ مکانل حمایتش را از ترامپ ابراز نموده است، پاول رایان رئیس مجلس نمایندگان آمریکا از ترامپ دوری جسته و از حمایت وی خودداری کرده است. و خبر آخر که پسر اسامه بن لادن رهبر پیشین گروه القاعده در یک پیام صوتی جدید از شورشیان خواسته است به سوریه بروند و جنگ کنند. حمزه که 23 ساله است در این پیغام صوتی میگوید دیگر بهانه برای اختلافات وجود ندارد، زیرا حالا تمام جهان بر ضد مسلمان ها متحد شدند. گفته می شود بن لادن پسرش حمزه را از کودکی آموزش می داد تا مثل وی شود و جانشین وی شود. پایان اخبار.
شنونده رادیو آزادی استید، این هم داشته های این مجله خبری. پسر ربوده شده صدر اعظم پیشین پاکستان در نتیجه یک عملیات نظامی نیروهای آمریکایی و افغان در پکتیکا پیدا شد.
در پکتیکا ولایت پا گیان ولسوالی در افغانستان در ځنګل و ځواکونو په مشرۍ علي حیدر گیلانی هم آزاد شد.
سخنگوی شورای امنیت ملی افغانستان بود. سرپرست ریاست عمومی امنیت ملی افغانستان میگوید از فعالیت جاسوسان در داخل حکومت جلوگیری میکنند. ولسی جرگه افغانستان کشته شدن برخی افغان ها از سوی نیروهای سرحدی ایرانی را خلاف موازین بین المللی و حقوق بشری می خواند.
و او کشور از نظر حقوق بین المللی هیچ جایی یقه نداره که اونا را آخرین تصمیم در موردشان بگیره و هدف قرار بده.
دیدبان حقوق بشر از رئیس جمهور افغانستان می خواهد که اعدام افراد را به صورت فوری متوقف بسازد. اینها و بیشتر از اینها در این مجله رادیو آزادی. از شما دعوت میکنم که ما را همراهی کنید. باز هم سلام و شامتان بخیر. فرشته نگاست و همکارم شمشاد زدران در بخش تکنیک در این مجله خبری مرا همراهی میکنه. مقامات افغان میگویند پسر صدر اعظم پیشین پاکستان در نتیجه یک عملیات خاص آزاد شده است. تواب غرزنگ سخنگوی شورای امنیت ملی افغانستان این را امروز در یک نشست مشترک با سخنگویان وزارت‌های دفاع و داخله گفت. در همین حال وزارت دفاع افغانستان میگوید در عملیات انجام شده برخی از اعضای شبکه القاعده نیز بازداشت شده است. جاوید حسن زاده گزارش میدهد.
حکومت افغانستان میگوید که پسر سید یوسف رضا گیلانی صدر اعظم سابق پاکستان را از مربوطات ولسوالی گیان ولایت پکتیکا از نزد شبکه القاعده آزاد ساخته است. تواب غرزنگ سخنگوی شورای امنیت ملی افغانستان روز سه شنبه در کابل به خبرنگاران گفت که علی حیدر گیلانی در نتیجه عملیات مشترکی که رهبری آن را نیروهای خاص افغان به عهده داشت از چنگ ربایندگان آزاد شده است.
تیر ورز در پکتیکا ولایت گیان ولسوالی در افغانستان
روز گذشته در ولسوالی گیان ولایت پکتیکا به رهبری نیروهای خاص یک گروه و یک هسته از شبکه القاعده از بین رفت و در جریان این عملیات علی حیدر بچه سید یوسف رضا گیلانی صدر اعظم سابق پاکستان نیز آزاد شده است.
آقای قرزنگ از صحتمندی گیلانی اطمینان داده و میگوید که وای به زودی به جانب پاکستان سپرده خواهد شد. علی حیدر گیلانی پسر سید یوسف رضا گیلانی صدر اعظم سابق پاکستان درست 3 سال قبل از منطقه خرمتاون شهر ملتان پاکستان زمانی از سوی افراد نامعلوم اختطاف گردید که مصروف کمپاین انتخاباتی به طرفداری پیپلز پارتی در آن کشور بود. نیروهای ماموریت حمایت قاطع در افغانستان نیز در یک اعلامیه آزادی علی حیدر گیلانی را تایید کردند. از سوی دیگر وزارت دفاع افغانستان میگوید که این عملیات بخشی از عملیات های آنان بوده که در نتیجه آن برخی از اعضای شبکه القاعده نیز بازداشت شدند. دولت وزیری سخنگوی وزارت دفاع افغانستان میگوید که در این مورد تحقیق میکنند که این افراد مربوط به شبکه القاعده از چه زمانی در ولایت پکتیکا حضور داشتند.
زمونگا جستامون عملیات وکړه.
جستام های ما در آنجا عملیات کردند. پسر سید یوسف رضا گیلانی که سوی گروه القاعده زندانی شده بود زنده و صحتمند از چنگ آنان آزاد شد. در این عملیات 4 تن از افراد دشمن کشته شده است، چند تن اسیر گرفته شده و چندین تن دیگر زخمی شدند.
حکومت افغانستان از ماه حمل به این طرف عملیات را زیر نام شفق در تمام افغانستان راه اندازی کرده که با گفته مسئولان امنیتی دستاوردهای مهمی را به همراه داشته است. کارشناسان افغان میگویند هرگاه در آن طرف سرحد نیز بر علیه تروریستان چنین عملیات هایی را اندازی گردد دور نخواهد بود که با گفته آنان هر دو کشور در قسمت سرکوب گروه های تروریستی با دستاوردهای مطلوب دست یابند. ناظم گل یکی از این آگاهان میگوید که حکومت پاکستان باید از این دستاورد چیزهای زیاد آموخته و فرق میان تروریست خوب و بد را از ذهن خود بیرون سازد.
شنیدید که پسر یوسف رضا گیلانی صدر اعظم پیشین پاکستان از قید ربایندگان در افغانستان نجات یافته است. وی در سال 2013 میلادی در شهر ملتان پاکستان اختطاف شده بود. خبرگزاری های جهان نیز رهایی پسر صدر اعظم پیشین پاکستان در افغانستان را مهم پنداشته و بهان پرداختند. همکارم ستار فروغ برخی از این رسانه های غربی را مرور کرده است.
اسوشیتد پرس به نقل از مقام ها نوشته است که در یک عملیات مشترک نیروهای آمریکایی و افغان علی حیدر گیلانی پسر یوسف رضا گیلانی صدر اعظم پیشین پاکستان پس از 3 سال از اسارت طالبان نجات داده شد. علی حیدر گیلانی از سوی مردان مسلح در ماه می سال 2013 چند روز پیش از برگزاری انتخابات پارلمانی پاکستان در شهر ملتان این کشور، شهری که او زندگی میکرد، اختطاف شد. عبدالقادر برادر علی حیدر گیلانی به خبرنگاران در ملتان گفته است که برادرش اواخر امروز از افغانستان به اسلام آباد خواهد رسید. او همچنان گفته است که به خاطر آزادی برادرش خیلی خرسند است. نواز شریف صدر اعظم پاکستان در یک اعلامیه خرسندی خود را در زمینه نجات پسر یوسف رضا گیلانی ابراز کرده است. بلاول بوتو زرداری رهبر فعلی حزب مردم پاکستان در صفحه توییترش نوشته است که عمر زاخیلوال سفیر افغانستان در اسلام آباد به یوسف رضا گیلانی تلفن کرده و در مورد رهایی پسرش با او صحبت کرده است. آقای زاخیلوال در این حال به خبرگزاری فرانسه گفته است که وضعیت صحی علی حیدر گیلانی خوب است. این خبرگزاری به نقل از ناتو نوشته است که نیروهای آمریکایی و افغان پسر صدر اعظم پیشین پاکستان را در جریان یک ماموریت ضد تروریسم در شرق افغانستان آزاد ساختند. ناتو گفته است که 4 دشمن در جریان عملیات کشته شدند. از سوی دیگر رویترز نوشته است که نیروهای آمریکایی در یک اعلامیه تایید کردند که علی حیدر گیلانی پسر صدر اعظم پیشین پاکستان در یک عملیات مشترک با کماندوهای افغان در ولسوالی گیان ولایت پکتیکا نجات داده شد. این خبرگزاری همچنان نوشته است که یوسف رضا گیلانی در حالی که تبسم بر لب داشت دست به دست با بلاول بوتو زرداری رهبر حزب مردم پاکستان در یک گردهمایی انتخاباتی در منطقه کشمیر تحت اداره پاکستان اندک پس از نشر خبر رهایی پسرش دیده شد. او در جریان سخنرانی در این گرده همایی مختصراً از حامیانش به خاطر دعاهایشان و آرزوهای نیک آنها سپاسگزاری کرد. وزارت خارجه پاکستان گفته است که محمد حنیف اتمر مشاور امنیت ملی افغانستان از طریق تلفن با سرتاج عزیز مشاور امور بین المللی صدر اعظم پاکستان در مورد رهایی علی حیدر گیلانی صحبت کرده است. ریاست جمهوری افغانستان گفته است که پسر صدر اعظم پیشین پاکستان پس از رهایی به سفارت پاکستان در کابل تسلیم داده شده است. یوسف رضا گیلانی از سال 2008 الی 2012 میلادی به عنوان صدر اعظم پاکستان ایفای وظیفه کرده است.
نشرات رادیو آزادی استوار بر ارزش‌های دموکراتیک، مبارزه با تعصبات قومی و مذهبی و تفاهم ملی میان مردم.
سرپرست ریاست عمومی امنیت ملی افغانستان میگوید جلو جاسوسان را که علیه نظام برخواستند خواهند گرفت. محمد معصوم استانگزی امروز در کابل گفت این جاسوسان در خاک افغانستانند اما به منافع دیگران کار میکنند. نورالله شایان گزارش میدهد.
سرپرست ریاست عمومی امنیت ملی افغانستان میگوید اجازه نخواهد داد که جاسوسان علیه نظام افغانستان برای تأمین منافع دیگران کار کنند. محمد معصوم استانگزی سرپرست ریاست عمومی امنیت ملی این سخنان را روز سه‌شنبه حین معرفی رسمی وی و جنرال عبدالله خان حبیبی سرپرست وزارت دفاع افغانستان بیان کرد. به گفته آقای استانگزی جنگ فعلی در این کشور جنگ داخلی نبوده بلکه افغانستان به گفته وی قربانی منافع متضاد بیگانه ها شده است.
این امنیت ملی یکی که جاسوسی را نگذارند که در جامعه افغانستان و نفع دیگرا علیه خود کشور ما در اینجا دهشت افکنی بکنند، خرابکاری بکنند، ذهنیت خراب بکنند، بی اتفاقی بندازند، جلوی از این خواب گرفتند.
پیش از این نیز انتقادات گسترده توسط برخی حلقات و چهره‌های سیاسی از حضور جاسوسان در نظام این کشور مطرح شده بود. عبدالرب رسول سیاف رهبر پیشین جهادی و عضو هیئت رهبری شورای حراست و ثبات و احمد ضیا مسعود نماینده فوق‌العاده رئیس جمهور در امور اصلاحات و حکومتداری خوب گفته بودند که جاسوسان یا ستون پنجم در داخل نظام فعالیت دارند و حکومت باید آنان را شناسایی و مجازات کند. در همین حال عبدالله عبدالله رئیس اجرایی که در مراسم معرفی رسمی سرپرستان وزارت دفاع و ریاست عمومی امنیت ملی حضور داشت میگوید که دشمنان افغانستان آرزوی سقوط حکومت وحدت ملی را داشت اما به گفته وی به این آرزویشان نرسیدند.
آرزوی دشمنان افغانستان سقوط دولت بود و برنامه ریزی کرده بودند و حامیانشان هم این خواب می دیدند و یاری خداوند بزرگ از سرزمین ما دفاع صورت گرفته.
در همین حال عبدالله خان حبیبی سرپرست وزارت دفاع افغانستان میگوید هر کسی که بر ضد قوای مسلح در هر لباس باشد دشمن افغان هاست.
صلح دوامدار و با عزت برای ما اصل است، لیکن کسانی که مردم بی دفاع ما را شهید می سازد، کشور را به ویرانه تبدیل می کند و بالاخره کسانی که با ما جنگ می کند به هر نام و به هر لباسی که باشد دشمن ما است.
قبل از این نیز عبدالله عبدالله رئیس اجرایی حکومت در یکی از نشست‌های شورای وزیران گفته بود که شمار از افراد در داخل حکومت این کشور به گونه مستقیم و یا غیر مستقیم از مخالفان مسلح حمایت می‌کنند. با این همه شمار از آگاهان تأکید می‌ورزند که موجودیت جاسوسان در نظام خطرناک و نگران کننده است. بشیر بیژن یکی از این آگاهان می‌گوید اگر حکومت برای شناسایی و دور کردن این جاسوسان دست به کار نشود سرانجام آنان ریشه‌های نظام را تضعیف خواهند ساخت.
پلیسی جرگه افغانستان کشته شدن برخی افغانها سوی نیروهای سرحدی ایران را خلاف موازین بین المللی و حقوق بشری خوانده و خواهان بررسی این قضیه‌اند. هیئت اداری این جرگه امروز بر رادیو آزادی گفت افغانها بنابر دلایل مختلف از جمله فقر و بیکاری مجبور به ترک کشورشان شدند. در این حال شمار از کارشناسان حقوقی افغان میگویند حکومت این کشور مکلف است تا برای تامین حقوق اتباعش با دولت ایران وارد مذاکره شود. ویدا برکی و جزئیات بیشتر.
حیات دوری ولسی جرگه افغانستان میگوید که کشته شدن شماره از افغانها از سوی نیروهای امنیتی ایران در مرزهای آن کشور سبب نگرانی این جرگه شده و حکومت باید این موضوع را با جدیت پیگیری کند. عبدالرؤوف انامی منشی ولسی جرگه روز سه‌شنبه به رادیو آزادی گفت که کشورهای همسایه باید این را بدانند که جنگ تحمیلی در افغانستان سبب افزایش مهاجرت ها از این کشور شده است.
به اثر فشاری که در کشورشان دارن و به یک کشور دیگر مهاجر میشوند، اونا در یک حالت عادی نیستند که از راه قانونی بتوانند تصمیم بگیرند. این حالت اینا را وامی داره که به یک جای امن پناه ببرند و او کشور از نظر حقوق بین‌الملل هیچ گاهی یقه نداره که اونا را آخرین تصمیم در موردشان بگیره و هدف قرار بده. این خلاف همه موازین حقوق بین‌الملل و حقوق انسانیت است.
تازگی رسانه های ایرانی گزارش دادند که 5 شهروند افغان که به گونه غیر قانونی وارد خاک این کشور شده بودند توسط نیروهای مرزی ایران کشته شدند. خامه پرز و نقل از رسانه های ایرانی گفته است که روز شنبه در نتیجه تیراندازی نیروهای سرحدی ایران 5 افغان کشته و 13 تن دیگر زخمی شدند. این در حال است که پیش از این نیز شماره از افغانها در هنگام عبور از مرز ایران از سوی نیروهای امنیتی آن کشور هدف قرار گرفتند و همچنان بارها برخی افغانها ظاهراً به جرم قاچاق مواد مخدر در آن کشور اعدام شدند. در این حال برخی از کارشناسان افغان نیز کشتار این افغانها را از سوی پلیس ایران به شدت محکوم می کنند. عبدالکبیر رنجبر در صحبت با رادیو آزادی گفت که نیروهای سرحدی ایران همواره خلاف موازین انسانی و منشورهای سازمان ملل متحد مرتکب همچو قضایا شدند.
وقتی که اتباع ملکی سرحد عبور می کنند و او هم از کشوری که در اونجا تمام جهان به این متفق هستند که دو کشور جنگ است، دو کشور مسئولیت نیست، اینا مکلف به حمایت از این افراد هستند. بارهای تکرار شده در این مقصر زمامدارای ما است که این موضوعات باید روی اسناد تقنینی و حقوقی در یک نظم به مذاکرات جدی صورت بگیره، پروتکل امضا شود که در این قسم حوادث چه قسم عکس‌العمل باید نشان داده شود. در اون وقت است که باز ما ادعای زیره کرده میتونیم که یک دولت قانونمند داریم.
خواستیم در این مورد نظر وزارت خارجه افغانستان را نیز داشته باشیم، اما با تماس‌های مکرر مقامات در این وزارت حاضر به گفتگو نشدند. کبیر رنجبر کارشناس حقوقی افغان میگوید که حکومت مکلف به حمایت از حقوق اتباعش است و سکوت در برابر ایران در این مورد هرگز قابل قبول نیست و میگوید که واکنش حکومت افغانستان در این خصوص نباید به احضار کردن سفیر ایران در افغانستان خلاصه شود، بلکه با گفته و این مسئله باید با جدیت بیشتر دنبال گردد.
لحظه به لحظه خبرهای تازه از 7 تا 7 در 7 روز هفته. رادیو آزادی روی موجهای متوسط 12.96 FM 100.5.
دیدبان حقوق بشر از رئیس جمهور افغانستان خواست که اعدام افراد را به صورت فوری متوقف بسازد و برای افراد محکوم به اعدام مهلت قانونی را رعایت کند. Human Rights Watch در اشاره به نارسایی ها در سیستم عدلی و قضایی افغانستان گفت این سیستم شفافیت و محاکم عادلانه را برای متهمین ضمانت نمی کند. Human Rights Watch از کشورهای کمک دهنده به افغانستان هم خواسته که باز بند بردن حکم اعدام در افغانستان اولویت بدهند. جزئیات بیشتر از زرغونه منگل.
سازمان دیدبان حقوق بشر می گوید حکومت افغانستان باید اعدام‌های دیگر را به صورت فوری متوقف بسازد و در رابطه با اعدام در قانون جزا مهلت قانونی را مد نظر بگیرد. Human Rights Watch که مرکز آن در نیویورک است بعد از آن این پیشنهاد را در میان گذاشت که چند روز پیش 6 زندانی طالبان در افغانستان اعدام شدند. بعد از به قدرت رسیدن در سال 2014، این اولین حکم اعدام در افغانستان است که توسط رئیس جمهور اشرف غنی توشیح می شود. Human Rights Watch می گوید چنین معلوم می شود که اعدام این 6 نفر به تقاضاهای انتقاد کنندگان ارتباط می گیرد که می خواهند علیه طالبان اقدامات جدی صورت گیرد. تحقیق کننده بخش افغانستان Human Rights Watch پاتریشا گراسمن اظهار داشت حکومت افغانستان باید این را بداند که جزای مرگ نه تنها یک اقدام بی‌رحمانه و غیر قابل قبول است، بلکه مؤثر هم نمی باشد و شاید در برابر تهدیدات امنیتی مسمر واقع نشود و نتیجه برعکس داشته باشد. او می گوید تامین امنیت با رعایت ارزش‌های والا ممکن می شود، نه افتخار به گرفتن انتقام. شش نفری که اعدام شدند در چند سال اخیر به خاطر دست داشتن در جنایات مختلف این حکم را گرفته بودند. در بین افرادی که حکم اعدام بر آنها اجرا شد، کسانی هستند که در سال 2010 در یک حمله در مارگیت عصری کابل که 10 نفر در آن کشته شدند، حمله سال 2011 که رئیس شورای عالی صلح برهان الدین ربانی در آن کشته شد و حملات دیگر در قرغه و پکتیا که چندین نفر در آنها کشته شدند دست داشتند. Human Rights Watch می گوید در اعلامیه دفتر ریاست جمهوری افغانستان آمده است که حکم اعدام بر این افراد طبق قانون اساسی افغانستان و در شورای شریعت اسلامی اجرا شده است، اما در مورد طرز کار محاکم جزئیات دادن نشده است. به نوشته Human Rights Watch، سیستم قضایی افغانستان یک سیستم فاسد می باشد و در پروسه رسیدگی به دوسیه های جنایی از جمله اعدام نارسایی های بزرگ دارد.
رادیو آزادی را بشنوید و زودتر از دیگران از رویدادهای افغانستان و جهان آگاه شوید.
تشکر از اینکه رادیو آزادی را میشنوید. بعد از یک دهه دور بودن از سیاست ها در عراق، به نظر می رسد که یک رهبر جوان شیعه این کشور دوباره در این عرصه ظاهر می شود. بر اساس گزارش آژانس خبری اسوسییتد پرس، بازگشت این رهبر عراقی با اشغال پارلمان عراق توسط طرفدارانش تنش های سیاسی را در این کشور افزایش داده است. آرش امایون با جزئیات بیشتر.
بعد از بیش از یک دهه داخل و خارج بودن در سیاست‌های عراق، مقتدا الصدر رهبر جوان شیعه این کشور دوباره در این عرصه ظاهر شده است. به نوشته آژانس خبری اسوسییتد پرس، مقتدا الصدر در سال 2003 میلادی به خاطر جنگ‌ها با نیروهای آمریکایی نام کمایی کرد. به تاریخ 30 اپریل سال جاری میلادی، طرفداران مقتدا الصدر به خاطر تقاضای اصلاحات سیاسی در مستحکمترین بخش پایتخت عراق در منطقه سبز امارت پارلمان این کشور را اشغال کردند و این رویداد استحقاق شدید بین گروه‌های قوی سیاسی عراق را به نمایش گذاشت. در حالی که مقتدا الصدر به نمایش قدرت در مرکز شهر بغداد پرداخت، اما مرکز حمایت وی که برایش نیرو می دهد در حاشیه شرقی بغداد در شهر صدر قرار دارد. تعداد بیشتر باشنده های شهر صدر را که در سال 2003 میلادی به افتخار فامیل وی دوباره نامگذاری شد شیعه ها تشکیل می دهند. آژانس خبری اسوسییتد پرس می نویسد، قدرت مقتدا الصدر نه تنها در شیوه سیاست های وی نهفته است، بلکه به نسب وی نیز ارتباط می گیرد. مقتدا الصدر در یک فامیل مشهور مذهبی عراق متولد شده است و کاکای وی آیت الله العظما محمد باقر الصدر در سال 1980 میلادی توسط رژیم صدام حسین اعدام شد. محمد صادق الصدر پدر مقتدا در سال 1999 میلادی همراه با دو پسرش در شهر نجف کشته شدند. از سال 2003 تا 2011 میلادی لشکر مهدی مربوط به مقتدا الصدر در سرکهای شهر صدر جنگهای متعدد را با نیروهای آمریکایی کردند. مهمترین جنگهای آنها در سال 2004 میلادی بود که جنگ طولانی را در شهر نجف با آمریکایی‌ها انجام دادند. در سال 2011 میلادی زمانی که نیروهای آمریکایی از عراق خارج شدند، مقتدا الصدر از لحاظ تکنیکی ملیشه‌هایش را متفرق ساخت. زمانی که در سال 2014 میلادی شهر موصل که دومین شهر بزرگ عراق است به دست شورشیان گروه دولت اسلامی افتاد، مقتدا الصدر ملیشه‌هایش را تحت نام جدید لواهای صلح دوباره فراخواند. اشغال منطقه سبز بغداد که بیش از یک روز دوام نکرد و طرفداران مقتدا الصدر موانع کانکریتی را ویران و حتی تعدادی از اعضای پارلمان عراق را مورد حمله قرار دادند، نمایش غیر مترقبه قدرت بود و به همان سرعتی که آغاز شده بود پایان یافت. به نوشته آژانس خبری اسوسییتد پرس، اما تلاش‌های مقتدا الصدر برای تحت فشار قرار دادن رهبری سیاسی عراق می‌تواند سیاست‌های این کشور را بیشتر دچار تشنج کند.
آره شمایون گزارش می‌داد. صدای ما را از رادیو آزادی مشنوید. از پیام هایی که شما به رادیو آزادی فرستاده اید، محمود روشن از ولایت غزنی پیام فرستاده که حکومت پاکستان پس از رهایی پسر صدراعظم پیشین این کشور اکنون باید در برابر افغانستان صادقانه عمل کند. گلمیران عثمان خیل از بغلان پیام فرستاده که حکومت تا حال نتوانست از زمینه کار را به جوانان مساعد کند، بیکاری بسیار جوانان را به ترک کشور مجبور می کند. سبحان الله از کابل پیام فرستاده و نوشته که ایران نباید مهاجرین افغان را هدف قرار بدهد. احمد ولی از پکتیکا نوشته که حکومت افغانستان باید با ایران جدا مذاکره کند. این هم از پیام های شما بود که شریک ساختیم. تشکر که رادیو آزادی را میشنوین و پیام هم میتین. در همینجا رسیدیم به پایان مجله رادیو آزادی و ختم برنامه های امروزی. فرشته نگاستم و تشکری میکنم از همراهیتان. فردا دوباره در خدمتتان حاضر میشیم. اکنون به برنامه های رادیو آشنای صدای امریکا گوش بدهید. خدا نگهدار.